یو عربیا ستړي مشه ستاسو قربا مجید بابر يم سلامونه مې ومني د لالونو په وطن کې د 12 بجو د دې ځانګړې خبرونه تم بیا یو ځل ستاسو هرکلی کوم. دا ځانګړې خبرونه د تعلیم پاړه د پښتني مبارزي ملالی یوسفزای پاړه دا ټوله غړې هغه ته ځانګړې شوې ده. په دې کې به د ملالی یوسفزای پاړه چې زمونږ همکار عبدالحی کاکړ کوم ځانګړې خبرونه تیر وس کړې و هغه به تاسو نن په تکراری بناوري. خو د هر سمخ کې خبرونه لومې د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود پاکستانی حکومت ته د امن د سنجیده خبرو اترو بلنه ورکړې. په سواد کې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې تیر ورځ د ډینګي ناروغۍ له امله درې نور کسان مړه شوي دي. د لیبیا حکومت وایي چې دغه هیواد وزیر اعظم علي زیدان نن سهار نامعلومو وسلوالو تښتولی. د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود وایي د ډله لا هم د سولي خبرو ته تیار ده. حکیم الله محسود په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو لپاره د سنجیده ګامونو په نه اخیستلو تورن کړ. تیره میاشت وروسته لدی چې اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو وړاندیز وکړ وسلوالو په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړ. محسود د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې که بهرني پوځیان راتلونکي کال کې له افغانستانه ووځي هم په پاکستان کې به د دوی حملې جاري وي. ده وویل که په پاکستان کې د بې پیلټ الوتکو بریدونه ودرول شي طالبان تیار دي چې د سولې خبرې وکړي. د پاکستاني طالبانو تحریک تر دې مخکې د سولې د خبرو لپاره له ټولو قبایلي سیمو څخه د پاکستاني پوځیانو د وتلو او د اوربند اعلانولو شرطونه ایښي ول. امریکا د حکیم الله محسود په سر $15 میلیون انعام ایښی دی. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه تیر ورځ په سواد کې د ډینګي د ناروغتیا له وجې درې نور کسان مړه شوي دي. د سیدو شریف د روغتون ویان ډاکټر واسیل په سیمه کې زموږ خبريال ته پرون ویلي چې په سیدو روغتون کې دوه یو بل کس چې د سواد سره تعلق وو د پیښور په یو روغتون کې ساور کړي. چارواکي وایي چې د دې درو کسانو مړینې سره د ډینګي د ناروغۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیر 150 ته رسیدلی دی. په سواد کې د سرکاري شمیرې تر مخه 8000 کسان د دې ناروغۍ ښکار شوي دي. خو آزادې سرچینې بیا د اغېزمنو شمیره 12000 نزیاته او د مړو شمیر 50 خای. د پاکستان د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ضمانت پرون ومنل شو. د مشرف وکیل وویل چې د د موکل ضمانت د بلوس بلتون غوښتن کې مشر د وجول په مقدمه کې منل شوه او په دې توګه په کور کې د مشرف د نظربندۍ ختمېدو ته لار هواره شوې ده. د مارچ له میاشتې څخه چې مشرف خپل هیواد ته ستون شوی دی بیلابیلې مقدمې پرې جوړې شوې دي. د دې نه مخکې په دوو نورو مقدمو کې هم د مشرف ضمانت منل شوی دی. په دغو مقدمو کې یوه یې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو له قتل سره تړلې چې په 2008 کال کې ووژل شوه. د پاکستان حکومت د افغان طالبانو دا داوره د کړې چې ګنې مولا برادر لا هم د پاکستان د حکومت په قید کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مولا برادر آزاد دی چې د افغانستان د سولې د بهیر پر مخ بیولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د افغان طالبانو یو ویاند ویلی وو چې مولا برادر خوشې شوی نه دی او لا هم ورځې شپې په پاکستاني جیل کې تیروي. د مولا برادر د خوشې کېدو د متضادو دعوو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل:
زه به ډیرو جزئیاتو نه خبر نه یم که واقعا دغسې یو ستونزې نو د دغې ستونزې د حل کولو غوښتنه کوم د سولې د عالي شورا په نمایندګۍ باندې. او په عین حال کې که دا تشویش وي او یا داسې امتداد پیدا کوي نو د دې غوښتونکي مه چې یا د افغانستان ته انتقال شي البته په خپله خوښه او یا یو بل اسلامي ملک ته.
مولا برادر په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. پاکستان د افغانستان له بیا بیا غوښتنو وروسته بل اخر تیر میاشت اعلان وکړ چې نوموړی خوشې کړی دی. خدای نو ویلي چې هغه چرته دی او چرته ولاړو. د لیبیا حکومت وایي وزیر اعظم علي زیدان د وسلوالو لخوا تښتول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. حکومت په یو بیان کې وویل چې زیدان نن سهار وختي د یوې ډلې سړو لخوا چې د پخوانو یاغیانو ګمان پرې کېږي تښتول شوی او انګیزه یې نه ده معلومه. راپورونه وایي چې زیدان د لیبیا د سرخار ترابلس له یو هوټل نه تښتول شوی دی. د هغه د تښتول کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغې رامنځته کېږي چې امریکایي ځواکونو د تیر خالي په ورځ په ترابلس کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده یو مشکوک ترهګر ابو انس الليبي ونیوه چې دا مهال د امریکا په قید کې دی. د لیبیا چارواکي په 2013 کال کې د کورنۍ جګړې او د پخوانی واکمن معمر قذافي له وجل کېدو وروسته د وسلوالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو له منځه وړلو هلې ځلې کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکا په مصر کې د منتخب جمهوریت ولسمشر محمد مرسي د واک نه د لری کولو او د اخوان المسلمین پر ضد د کاروایانو په ځواب کې د دغه هیواد د پوځ لپاره د پوځي سامانونو او مالی مرستو د ځنډولو اعلان کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوباما انتظامی داګام په دغه هیواد کې د آزادو او صفا انتخاباتو په نتیجه کې د یو جمهوری او هر اړخیز حکومت لپاره د باوري هڅو نه کولو په ځواب کې اوچت کړی دی. چارواکي وایي چې د اوباما انتظامی لخوا د دې اعلان له وجې مصري پوسټ د ټینکونو جنگی الوتکو هلیکاپټرو او میزایلونو ورکولو لړۍ متاثره کېدی شي. او روسي خبردار د هغو کډوالو چې بیړۍ تیرونې د اټلی د سمندر غاړو ته نږدې ډوبه شوه د مړو شمیر 302 تنو ته ورسید. د اټلی چارواکي وایي د وجل شو کسانو شمیر هغه وخت زیات شو چې په لمبی دوسا جزیره کې نور مړي وموندل شول. لمبو وهونکي لا هم د نور مړو د موندلو لټه کوي او خای د ځاني زیانونو شمیر تر دې واوړي. په بیړۍ کې 1500 تنه سپارول چې یو نیم سل یې ژغورل شوي دي. د یورپي کمیشن مشر خوزي مانوئل باروسو او د اټلی وزیر اعظم انری کولی تا پرون لمبی دوسا جزیرې ته لاړل. باروسو ژمنه وکړه چې سیمې ته به نور مرسته ورکړي.
د سلګونو تابوتونو تصویر به مې هیڅکله له ذهنه ونه وزي. دا هیڅوک نشي هیرولی. د یو ماشوم تابوت، د یوې مور او د هغه ماشوم تابوت چې هماغه شیبه زیږېدلی و، دا داسې شی و او ډېر سخت یې غمجن کړم.
د اټلی وزیر اعظم انری کولی تا اعلان وکړ چې د وجل شو کسانو لپاره به په حکومتي کچا د جنازې رسمي انتظامات کوي. مشال خبرونه پای اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی درته خبرونه وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د ملالی یوسفزای په اړه د ځانګړي پروګرام. دا پروګرام زموږ همکار عبدالحی کاکړ 13 ورځ په ژوندۍ بڼه کړی. اوس یې تاسو ته ثبت شوې بڼه په تکراری توګه وړاندې کوو. راځئ چې دې ته وښیو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د سوات اوسیدونکو د تعلیم پر مبارزي ملالی یوسفزی باندې د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدلي چې تیر کال په 9 اکتوبر 2012 کې هم په نن ورځ وسوالو طالبانو د سوات ملالی یوسفزی په ډز وبښتله او دغه پیښه یو نړیوال خبرګون رامنځته کړی. طالبانو د ملالی ژغ د تل لپاره خاموشه کول غوښت خو داسې ونه سوه. او اوس دغه ژغ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نه یوازې اورېدل کېږي بلکې ستایل کېږي. د برید د یو کال د پوره کېدو په موقع مشال ریډیو پر ملالی یوسفزی یو ځانګړی پروګرام وړاندې کوي چې پکې له ملالی یوسفزی، د غل پلار ضیاءالدین یوسفزی، د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لاستازي ګورډن براون، د دې د پرون خپور شوی کتاب لمرستیالې لیکوالي کریستینا لیم او دا شان له عامو خلکو سره مرکه لرو. خو راځي چې په سر کې له ملالی یوسفزی سره ځانګړي مرکه واورو.
ملالی تاسو ته ورکړای کوم.
دی ډیره مننه زماره لپاره، ډیره د فخر خبره چې نن زنه مشال ریډیو سره خبره کوم.
یو سوال د خلکو په ذهنونو کې دی چې تاسو صحت څنګه دی، یعنی ډاکټران تاسو ته څه وایي، تاسو په کوم حالت کې؟
زه خو د خدای پاک ډیر زیات شکر ادا کوم چې زه بالکل ښه یم. ټیک ټاک یم، ګرځم، سکول ته ځم، منډې وهم، ډوبې کوم، خبرې کوم، سترګې مې کار کوي.
بالکل روغ یم. یعنی ډاکټران څه وایي، څومره نور علاج ضرورت شته؟
نو ډاکټران وایي چې علاج چې نن د خو د درې کال مونږ تاسو لکو او دا هم وایي چې ستاسو د ګس طرف چې کم مخ دی دا به هم ان شاء الله ډیر زر خشي، ځکه چې د دې مخ ته چې کم نرو راغلی دی نو هغه هم هغه ګولې سره کټ شي او نو نرو اپریشن هم بیا ډاکټرانو وکړو. اوس نرو چې ډېر ورو غټي کار کوي.
درس راته وسه چې دا پېښه وسوه څنګه؟
نو په هغه ورځ باندې زما د فزیکس پرچه دا غنی یو ورځ مخکې په هغه ورځ ما له پاکستان مطالعه چې کم دا هغه پرچه نو ما پرچه ورکړه. بیا د گاڑی د خطو ټیم وو او په گاڑی کې بس ما مونی باقی نه سو. مونی با زما د ټولنه نږدې ملګری دا، زما بیسټ فرینډ دا. او بیا چې عثمان بھائی جان مونږ لکه ډېر ښه ټیم تیرو. زه ډېره زیاته خوشحاله وم او سوچ مې کوو چې سبا نه پرچه به کې ډېر محنت کوم. او د فزیکس هغه مې خراب وه، نن نه ښه خو نه سبا به ډېر محنت وکړم. مونی به ته مه خفه کېږه، بل پیپر د پاره به کار وکړو. د یو بل داسې حوصلې ورکوه او بس مونږ د سبا سوچ کوو. دا پته راته نه وه چې داسې واقعا به کې هم منځ کې راځي. او په هغه ورځ باندې مونږ سره به دې شاته د ډاینه کې به را سره مونږ ته ډاینه وایي سوزکي به شانتي ګاړی دی. نو بایک را سره ماشومان هم بکې نه اصل. نو په هغه ورځ عثمان سو ماشومان مخکې سیټ ته بوزل خو یو ماشوم یې پاتې کړه. پته نه لګي په زړه کې مې داسې محسوس کړل، ما عثمان بھائی جان د ماشوم مخې ته بوزئ. هغې نه بوتل، بس مارتی عثمان بھائی جان پلیز بوئ جائی جو هغې بوتل بیا مخې ته. ما سم محسوس کړل په هغه ټایم کې. اوس بیا چې ګاډی روان شو بیا زما په ذهن کې چې کوم تصویران دي نو هغه هر څه ډېر زیات لکه د تکلیف و هغه وو ورځې ځکه زه خو دغه واقعي خو بالکل ماته نه شي یاده چې کوم صحیح واقعه ده هغې نه پس چې څه شوي دي هېڅ هم راته یاد نه شي نه دي نه دي بالکل راته نه شي یاد زما په ذهن کې چې کوم تصویران دي دغه وو ورځو دغه واقع هغه مختلف دي هغه داسې زما خوبونه دي او زما سوچونه دي
یعنی بالکل ستاسو یعنی اول کې خو تاسو باندې هېڅ هم نه وي شوي دا ګاډي
جی 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 جی
دا ګاډي او درولو والا هم ستاسو
نه دي نه دي زما هېڅ نه شي یاد هېڅ نشي یاد
دادم نه یاد ستاسو باندې ډزور
نه دي نه دي بالکل مې یاد نشي بس هم اقغه خیرنه به ګاډي کې کېناستل او عثمان جی بایدان جی کوم ګاډي سٹارټ کو اغه نه پس بیا ماته هېڅ نشي یاد چې څو شول او بیا دې نو په ذهن کې کوم تصویران دي نو پاغه کې څنګه دي
تصویرونه څنګه جوړي
نو پاغه کې خود وو کسان ناشي او زه بیا خپل ډاینه نه وینم زه به کې فلاین کوچ وینم او پای کې ما سره بل جنې ناستي او زما والد سي ومي او بلې کې سندو سړي دي سي روان گاډي ترا او خي دي شانتي او توري توري جامې اغوستینو لاول لکه په ما زما والد باندې ځوان باندې دغه تماچې راغستي او ګولې وولي نو بیا دیس از هر څه تور یو داسې څه تکلیف شانی راته زم دا تاله هیڅ نه دي شوی ته ټیک یې او دا خو تا چې بیګا چې کله ته د شی تلا هغه خوب کې تلا نه راوي ښه شوی نو بیا چې ځان ته ګورم زبر سټریچر پته یم نو بس سټریچر پته یم جبري کې سم غنې کنه بین ته ها سړی او خلک رانه گیر چا پیرا او زدا سي پته یم بس سټریچر کې او زه صرف یو انسان کتل غواړم زم اباسي شو ځنه خبر کوشش کوم وسهاله نه شم او بلې کې چې ابا وینم بس اقیو مخ چې د ابا مې ول دو بس سمې محسوس کول بری ذهن کې سمې وې ابا تا خو دا ابا دا په سټریچر کې د سم لاستو ابا دا کتو دا ابا هم دا قصه کې نه دي شوې و نو بیا په خوبونه کې ما خوبونه مې لیدل لا پنځه ورځې دا نور چې وي نو بدی کې ځان ته مې ویل لکه تم مړې جمعې کوم مړې نو قبر نشته تا نه سو فرشته ته پوس نه کوي لکه انسان په خوب کې خود دا نه پويږي چې دا خوب دی کنه اخو رښتیا محسوسه خو زما دا خوب نو دا داسې بهوشي شانتي او چې ته په کې سوچ هم کولای شي او داسې کوشش مې کوتي زه پاسه مزه دي دنیا ته واپس راشم پړه باندې مې بوج وو اخر کې چې دي راوته د دې خوبونو نه
دا تاسو ته احساس وچ کله به طالبان په تاسو حمله کوي یعنی داسې دم کوي یا داسې خطرې حالت وکنه
نو دا خو د 2012 باندې لاول کې شروع شي و دا دم کې د دې جنوري فروري میاش کې ما د دې سوچ نه کړی چې د طالبان و راځي ځکه چې موالي صرف چې وکلم وې چې لکه احتیاط کنو ما ورته ابا په 2009 کې راته ونی سنې چې اوس راته وایي
کله چې تاسو د علاج مرحله شروع ولا او تاسو برمنګم تر لاس ته علاج ته په دې وخت کې یعنی تاسو اول ځل کله په ځان پوه شوي چې زه ملاله یم او په هوش کې هم او هر څه وینم
نو زه خو په 9 اکتوبر باندې وشته شوم او زه تقریبا مری شپاړسم تاریخ باندې په هوش کې رالمه نو زه چې کله راوي خېدم نو دا غینه مخ کې داسې به هوش کېدل بیا وی خېدل بیا به هوش کېدل داسې په کوشش کې مته را پاسمه نو د سي هسپتال یو زو فکر روان ام سټریچر یو داسې ګډوډ خیالات او په اخر کې زه راوي خښم ایز ډاکټران وینم او دا نرسان یې زم دا خو انګریزان ښکاری جبې بدل دا او ځان ته چې کوم په سټریچر کې پرته یم او پتر دین چې په کم حالت کې یم او د سي سراسر شوی دي چارا وستې ما دا راتم پتنه چې مور پلار می خبر دی او کنه دی خو بس ته خدای پاک شکر می ادا کو
چې جی جی دا سي چې شورن ته پوسوي چې دا هر څه سوي دي په ما هم لم سي
بالکل بالکل جی جی
دا سي احساس تاسو ته کله وسو
نو لاغر خو ما د خدای پاک شکر ادا کړو چې زه ژوندې یم بیا ما خپل والد او سیف سوچ کو چې هغه به چرته زما مور پلار به چرته او بیا می دا سوچ کو چې یعنی زلته چار اوستم خو ټول نه کم اهم سوال چې زما او مای زدي هسپتال ته خوراوي سم په دروپې و سو کور کې د هسپتال ما آباد خو نشته ما ما سره خون پیسې نشته دی دلته او ما د پاکستان پوسټ کوډ مال نه راځي او دا نه دا سوچنه مې کول خیالات کې وتلم چې لکه دې کسان به دا روپۍ څوک ورکوي چې کله به هم ډاکټر راته نو ما به د نرس نه پینسل به مې وته وغوښته او پاڼه لکه ما به خبرې نه شوې کله ته ټیوب لګېدلی او ایوه نو ما ساه اغستو نو نرس ته به مې ولیکل چې ډاکټر به راغی ما به ورته ولیکو چې هو ویل پې موږ سره خو روپۍ نشته ما د ما پلار چې دی سره خو دومره ډېرې روپۍ نشته چې هغه به دلته ټکټ هم واخلي بیا به مې سوچ کړو ما بابا چا نه قرضه غواړي یا به سکول بلډینګ خرڅوي یا به کور خرڅوي ما زه مو سکول او کور خو په کرایه باندې نو ما هغه واغه څنګه خرڅوي مې کرایه بلډینګ خو نه خرڅیږي بیا مې کومه کلی کې یو ځمکه خرڅ کړی
دی بیا یعنی دا دا خواهش به دي خامخاو چې مور پلار سره خبرې وسی
جی بالکل بالکل
کله بیا ممکن اوسه
ډاکټر زماره پلار موبایل نمبر ملاو کو نو دغه هغه سره ما سره لاول خبرې نه وکړي ځکه ما خبرې نشوي کولای دغه ټیوب د لاس په من ما ساغستو آبادی خبر ما واورې دي نو هغه تی ما سره خبرې کولې نه وي دا ډېر زیات داسې دواګانې راته کولې او بچی ډېر زیات خوشحاله شو او لکه چې او بچ د مور سره مې خبرې کولې نو هغې راته وی چې نور دې نه ستړی کوم خا ته چېرته ستړی نه شي خا ته به سر نورې خبرې نه کوم یعنې خبرې کول خو خپل خو لکه به دې هم لکه زما سره دومره فکر و چې دسنې چې دا به ډېر خبرو ستړی شي نو څنګه چې هغه فون بند کړو کنه نو ما خو خندلی نه شو ځکه زما دا نرف چې کټ شوی نو زما دا مخ چې دا بالکل پړسېدلی او ما نیمه خوله نه شوړه کولې شونډې به مې ټولې دې طرف ته راتلې او سترګې مې هم نه شوړه پولې روزه مې هم نه شو چتولې نو ما او خندل نو ځکه خندا چې ډاکټران وایي چې دا خندل نه شو واستا په دې خوشوند باندې بیا مې موسکا مون ولي دا
او چې ټول دا تاسو د ټیو ویلر کې د خبرو د غراغه کنه
جی جی
کام پیدا شو
جی جی
کې بیا تاسو اول ځل څه ورته
ما ابا ته وایي چې ابا زما خو غنیم وختې کټ کړی دي دی ګس طرف ته او به مرتي ما आवाज ما بدی سر باندې سیدړی دی ګس طرف باندې انون میتم ډېر شي ته پوسونه وکړل نو ابا ما ته وایي چې بچي وي دا ډېر چیرې دا کمیږي که زیاتېږي لاول نه ورځینه ما ابا بس ما قشن دې نه کمیږي نه زیاتېږي جو ما ته پته نه و چې زما والد سه بعد زمانه زیات ډېر نه تیر شو نو بیا ما چې په چرته خپل والد سه صدا نه يم چې زما بس درلې جی جی بیا ورته ما چې بیا وي ته پوسو کوم ما ابا خیا ما
جی چې بیا دوی راو کنه
دا به یو ډېر
مخاوله چې کرستا مور پلا راځي او
تا جی جی
ملاقات کې نو تاسو ته مخکې معلومه
او جی زما والد صاحب سره بیا ما یو پیر بیا هم خبرې وکړې یو ورځ مخکې دراتلونه نو ما ډاکټران مې راغوښتل او نرسانې ما زما ډېر ضروري کار دی ابا ته سمې ما جو وې خاجو موبایل راوړو ابا ملاو ابا نمبر بيزي راځي ما زر زر ډاکټر خپل مور نمبر ولیکو نو بس بیا موږ ابا ملاو کړو مارتی ابا دغه ما زما ډیر زوري کړ دا سبا راځي ما زما فزیکس بک بخاوه خار اوړی ما ځکه چې زما ایگزام دی په مارچ کې هغه بورډ ایگزام نه ډیر غټ ایگزام دی او که پای کې زه فیل شوم دا خبر ډیر به د خبرې زما دا خیال چې دا بری نومبر کې واپس زما او ماته دا هم پته نه چې زما به دی نیم سر کې نن کوپړې نشته دی او ماته دا هم پته نه چې زما د علاج دومره وګود دی نو ما خو زه خیال چې دلته بس راويستې مې چې چل شهر او واپس به زما او لکه غړل کې يرم نه کنه لکه دسم دا سوچم نه کوم چې دسم چا غوته ته دوباره سو وای دا بالکل فکر مې نه و ابا وای چې بچي زخ په اسلام آباد کې ما منګور ته زو څنګه لاړ شم صاحب یک څنګه راړ ما خیر دی و ما سرکاري سکولونو بوکونه چې ارزانې نور رااله والی جی
ته یو بلد دا کنه چې تاسو کله بیا له دوی سره ولیدل کنه
جی جی
فزیکلی مخامخ هم ولیدل
جی
دا لمخه له احساسات سره شریک
نو زه غویم چې بس یو لفظ د انسان چې خوشاله شوم خو زم دا لفظ زم ما احساسات نشي ظاهراله خو انسان چې ډېر زیات خوشاله شي جو جاړي نو هغه لاول زره چې ما و جړل ځکه بدی الله سروز کې چې بدی هسپتال کې ما یوازې د مور پلان نه نو ما نو جړلې زه دلته برمنګم کې الله سروز یوازې ما نو بیا د سکیناست او اپاتا څنګه خه او هر څه ما ابا هک سان سوکو نو نو ما مور یغی سو کوم نو وای پرې دا خبرې اوس مون ته وای چې بل سره ته وای چې
پس ته خپل ځان سره سوچونه کول کنه څه سوچونه بد کول
نو د دې واقعي نه مخکې خو به هم زما دا خیال و چې په کوسه کې چې به د سکول ته واپس د سکول نه چې به واپس کور ته تلم یا سکول ته چې به تم دې خیال به مو چې لکه دسی یو انسان براشي او طالب براشي او سره پلاس کې ټوپک او ما به جی جی ما وای چې لکه ما به ولی نه زه ورته یم چې لکه تعلیم اهم دی ما اولې خو زه تاسو زه نور هیڅ نه غواړم صرف تعلیم غواړم ستاسو د بچو د پاره هم غواړم او کله نه کله به مې سوچ کوم چې ولې نه چې په چپل ونه خو ما که زه انسان په چپل ونه نو بیا به طالب کې به ما کې فرق څه شو ځکه هغه هم دغه کار کوي یو نیم ټایم دې سي چې د انسانانو چې کم ټارګټ وي هغه چې کم سیز غواړي هغه خو خی خو لار ولا غلطه بیا ګوري لار هم پاکه په کار ده او تاسو چې کم ټارګټ ته هغه هم پاک په کار ده
هم له ورته چې هسپتال کې به وای وي کنه دا سوچونه به مڅوال
کله بهر ته دیس راوتم نو یو دو پیری را سر دیس شوی دی چی داسې براته لګی دی چې دا هر دویم کستی دی نو د سر په بډه تماچه دا دی بس ما ولی لکه یو دو پیری داسې د ډیر سخت حالات نه تیر شوی ما خو بیا مې ځان ته وی ما ایتی لکه ته خو یو پیر مرګ لیدلې دی ته بیا ولی ته مرګ نه یریږي او هغه مرګ چې دی نو هغه خو ته مړه نه کړې مرګ هم چې دی هغه ستا ژوند غواړي ته ولی یریږي
او اوس دغه کیفیت تاسو سره دی دا کله کله د ویری کیفیت ستا په لا شعوري توګه باندې ستاسو
نو ندی اوس خو زه بالکل ښه یم او دلته خو بس زه خو امید لرم چې هر څه به ښه وي او ان شاء الله یو وخت به راشي چې زه پاکستان ته هم لاړه شم زه خو ما به زما په زړه کې بالکل هم یاره نشته زه په دې یقین نرم به دې خبره چې ورځ به راځي چې زه پاکستان ته ځم
تا ته دا احساس کله وسو چې ته خو سلیبریټي د دنیا جام خلک ستا په باره کې خبرې کوي تصویرونه کوي لکه تاسو احساس ته غدي
د اختر په ورځ یو کارډ راغی لالې کارډ و نو هغه د دې هسپتال کې یو زنانه واغې نوم دی ای ماغی را ته راولې ګو جو مې کتل وی اختر مبارک شي لوی اختر و بیا به دې کې نور کارډونه را لاسې په غټ پیکټ راوړو مې دا به هم د اختر چې و مې کتل نه خو بوخانی و د لسم اکتوبر یو لسم اکتوبر حیرانه شو ما ایتي دا کارډونه چا را لېږلې دي نو بیا مې چې نومونه مې کتل نو څوک د امریکې نه او څوک د نیوزیلینډ نه او څوک د استرالیا نه او څوک د انګلینډ نه زه بالکل یعنی حیرانه شوم چې یعنی خلکو ماته دومره دعاګانې کړې دي او دومره خلک زما سره ښه دي نو دا خو یو خو یو انسان سلیبریټي نو سلیبریټي مې ډېر شي قسمونه دي یو خو داسې مشهور کنه دی یو ملک صدر یو ملک پرایم منسٹر نه خو یو مشهور ټول د پکاره چې پته نو زه خو دا ګڼم چې د خلکو مینه ده د خلکو دعاګانې دي او دا خلک ما بدی یاد لري چې دا د ماشومان د حق لپاره आवाज چته دا د زنانو د حق لپاره आवाज چته ته انساني فطرت دي چې هغه ډیر لوی والی غوړي چې ډیر اوچت لاړې خو چې بیا اوچت لاړ شو یارمان چې لک شان ختم قدم کې خو دی نو هغه ځکه چې مونږ ټول غوړو چې مونږ د مشهور شو بره دی لاړ شو خو مونږ ته دا پته نه لګی چې هغه کوم عام ژوند چې دی هغه خون چې دی مزي چې دی هغه مو شاته پریدو بیا خلک و بازار کې نشي ګرځېدی بیا خلک دکاندار سره دا باس نشي کولی چې نه درې روپۍ ارزان کا درې روپۍ ګران کا بیا خلک د یو بل سره هغه شانې ګپ نشي لګولی بیا ستا جامو ته خلک ګوري خبرو ته خلک ګوري بازار ته دې هم ګوري خلکو د خبرو انداز ته ګوري نو بیا هر څه ته بیا خلک ګوري نو بیا ډېر زیات ګرانه شي د انسان لپاره خو زه خو اوس هم کوشش کوم چې زه ځان بالکل یو عام انسان په شانتي خلکو ته وخیم چې زه هم ستاسو په شانتي انسان یم زه هم درونو سره جنگونه کوم زه هم په کور کې کله کله ناکار شم کله نه کله کله نه کله
کله فکر کوي چې زستا د کاسې کوم دی مقصد
جی جی
دا له تازه خسته ما شومتوب مخسیږي
نو ما شومتوب چې دا خو صرف د دې کو د دیوالونو کې دن نه دی د کور د دیوالونو بهر ته چرته هم نه راوځي زما ما شومتوب د په کور کې دي سیا ما چې رون سر جنگونه کوم او په کار چې زو کوم ډیر زیات ناکار دي زما سره او
ناکار کې دي
نه هغه خامہ خالي هغه واړه دي کنه زلو یا مشره یا ونه په کار ده کنه چې ما سره ډیر خې او زه خو کوشش کوم چې لوبي هم کوم خو بیا هم هغه شانتي ژوند نه څنګه چې د شهرت نه مخکې هغه ماشوماله هم لاړ شي خلک چې یو بل ته لکه داسې پخه ده هغه شانتي شي انسان
اوس به دې تراسو چې تاسو یو شهرت ستاسو دام دی ستاسو بی بی سی لپاره ډایری لیکله
بالکل
نو لشه مرغه بد مرغه هم پکې راځي
جی
او خو زنه واړم زه دلته خپل وضاحت یا سپیناوی وکم ځکه چې ماته کیسه معلومه ده
بالکل
نو ستاسو خپل بیا ورو چې ډیر خلک وایي چې دا خو یاد دی پلار لیکله یا بلې کاکړ لیکله ستاسو یو ورشن یا ستاسو موقف مخته تر اوسه په دې نه دی راغلی
نو دا خو 2009 کال وو د جنوري میاشوا او تقریبا بس 2008 اخرنه ورځی وی تاسو زما والی صرف فون کو چې زدا سو غواړه مته اوس ته مونږ د خلکو आवाज واورو مونږ خو یعنی نیوز اورو د آرمی طرف اورو د نور خلکو نه اورو اوس په کار چې مونږ د ماشومان आवाज واورو مونږ د خلکو ته د زنانو आवाज ورسو چې اغه یې په غو معنی سماسوي د سواد خلک سوي نو زما والد صاحب تا هغه وی چې لکه زب ټیچرانو ته وی نو ټیچرانو وی چې لکه مونږ نشو کولای بیا ماشومی ته وی چې هغه هغه ټایم کې کېدی چې لسم کې وا نو هغې ته چې ووینو یو ورځ تاسو له ډایري درکړه په فون باندې خو بیا سوال هغوی والد صاحب وویل چې نه زما لور دا نور نه شي کولی ځکه دا هغې لپاره ډېره خطره ده او د 2009 جنوري میاشت چې وه نو دا راټول نه زیاته د خطرې میاشت وه ځکه هره شپه دوه یا درې کسان به طالبان چې په ګرین چوک کې حلالول ډېر د خطرې وخت وو نو بیا زبردست ناست وم په کمره کې او ابا راغی او ماته یې چې لکه داسې یو ډایري ده او یعنی ته به ویلی شي په فون باندې نو ما خو یبا دا خو زما لپاره ډېره زیاته غټه موقع ده او دا خو په کار ده چې موږ خپل آواز اوچت کړو چې زموږ د سوات خلک سوایي ماشومان سوایي د سکولونو ته چې کومې جنکۍ ځي د دوسه احساسات دي نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم او ما به ته وی چې او زه به دا ډایري لیکم زه به دوی ته په فون باندې وایم او بیا ما ته پته نه وه خو تاسو دا غوښتله او بی بی سي هم دا غوښتله چې تاسو زما نوم بدل کړئ ځکه چې زما لپاره د خطرې خبره وه چې دا د ملالۍ نوم باندې ولیکلی شي نو هغه وخت ډېر زیات د خطرې وو نو تاسو د ګل موکۍ په نوم کړه او زما عمر یو پکې هم زیات کړو یو دوه کاله نو هغه ډایري چې وه هغه زما لپاره اهمه به دی وه چې پای کې ما خپل احساسات لیکل
واسي پاکستان کې تاسو به شاید تاسو ته نو معلومه دوه ورځې پورې چې کله پتا سو حمله وسوه نو دنیا خبره لوسم له تاسو سره ولاړه ده دغه د پاره وسم تاسو الهام یا انسپیریشن خو په پاکستان کې یو خاص ځینې کړي دي چې هغه تاسو په دې وایي چې دا جالي ده د حمله په دې سوي نه ده د چې کله تاسو ګوري تاسو څه احساسات راځي
دا خبره نه ده اهمه چې ملاله وشته شوی دا او کنه ده وشته شوی ملال خپل ځان لپاره سپورت نه غواړي ملال صرف د یو څه لپاره اساسو مدد غواړي هغه د جنکو تعلیم هغه د ښځو حق ملالي ما سپورت کوي خو صرف د جنکو تعلیم سپورت کوي او د ښځو د حق هغه کمپاین سپورت کوي دا هم د ملال لپاره د سی خبر ده ان تاسو هغه سپورت کوي او ملال چې نو هغه د از انډیویډوال اغینه دیو فرد په حیثیت معنی دا اغینه دیو ایشو نه جوړی دا اغینه دیو مسله نه جوړی په کار کې هغه کوم خبره کوي کوم کاس چې کوم مقصد چې په اغه باندې سوچ کړی شي
دا وایي چې اوس زما د فرد د سوال مو کنه کې دای څه لږ سخت سوال وی هغه دا چې دا ملاله چې د ستا په نظر کې دا یو خاص دی کبراند دی یعنی هر چا خپل دکان خلاص کړی دی
نه جی بالکل نه زم د ملاله आवाज رسیږي دنیا ته د ملاله आवाज خوريږي دنیا ته او تاسو ملاله आवाज ته سوچو کوي چې ملاله आवाज کې د نسه دی هغه سوي پای کې هغه کې دا څه خبره کوي زه خو صرف د تعلیم خبره کوم زه خو د خزو د حق خبره کوم زه خو د امن خبره کوم زه خو دا غواړم چې پاکستان کې سباله غربت نه زه دا غواړم چې پاکستان کې هر یو ماشوم سکول ته لاړ شي
خو جی کنا باقاعده کوم مذهبي کړي دي په پاکستان کې کوم مذهبي خلک هغه وای چې ملاله سیدا غ مغربي استعمالي
نه دي بالکل نازه خو ما ته خو اوس بدی دي چې دا خبره نه ده کلیر چې د مغرب مقصد څه دی لار خو دي دا خبره کلیر شي چې مغرب مقصد څه دی مغرب څه غواړي او بیا ما څنګه استعمالي زه خو بدی خبره یعنی نه په هغه باندې
خلاف سازش
نو پاکستان خلاف سازش دا خو بالکل یعنی غلطه خبره ښکاری زکه چې پاکستان خو مخکنه په سازشونو کې ګیر دی پاکستان کې مخکنه هم ډیر خراب حالات روان دي مونږ یو ورځ هم د سینې د للی چې په کراچۍ کې به یو دوه کسان چانه وشته مونږ یو ورځ هم نه وینو چې څوک بل څوک نه مړ کوي هر ورځ سنا سکی دھماکی دي
کله تاسو په اقوام متحده کې تقریر وکړئ کنه
جی بالکل
نو اقوام متحده تقریر کې تاسو دا خبره کړې و چې تاسو کوم تقریر وکړئ نو هغه شابه شریف یو د پاکستان وزیر اعلی دی هغه یو
ټوکې
هغه ویلي چې د دې تقریر وکړئ چې هر څوک خوشاله کړي نو تاسو وایئ دا تقریر داسې لیکلی چې هر څوک پکښې و کنه تاسو کوشش کړئ چې هر څوک خوشاله کړي
دې ته به داسې نظر نه دی کتل په کار د خلکو خوشاله ول نه خلکو ته ویل چې ملاله سوي اغه کی معنی که خلک خوشحالی یو که خفکیږي چا د پاره خو بیډ نیوز هم وکنه چا د پاره خو بد خبر وو چې ملاله د تعلیم د پاره خبره کوي اغه سپیچ کې ما دا غوښتل چې خپل لال خیالات ویم چې دغه ما باندې کوم اٹیک شه وو دغه نه باید ما سخت خیالات خلکو دا هم ورته غوښتل چې ملاله نور خپل د کمپین مخ کې بوزي کنه بوزي ملاله نور د جنکو د حق خبره کوي کنه کوي دا ویری ده کدا و نه یری ده لار خو مخلد دای تی ملاله وسخم نه دی لري ملاله وسخم خپل هغه کمپین چې مخ کې بوزي جنکو د حق ته پاره خبره کوي دغه خبره و چې پاغي کې ما ټول دنیا ته ویل غوښتل زه په یونایټیډ نیشنز کې وم، یعنی هغه اقوام متحده دی، او په هغې کې ما ټول خلکو ته خبره کوله، ما د یو ځای کې خبره نه کوله.
عدنان رشید د طالبانو کمانډر راغی.
جی جی بالکل.
ګوره هغه اوپن، یعنی ټول تخت تاسو ته کېدای شي نه را رسېدلی، نه دی رالی شوی. هغې کې یو خبره کړې وه چې تاسو د کوم کمپین خبره وکړه، دا تاسو کمپین د تعلیم کمپین نه و، چې تاسو یعنی طالبانو تاسو په دې نه وویشتل اسې تاسو د تعلیم لپاره کمپین کوئ،
بلکې
تاسو په دې وویشتل اسې تاسو د طالبانو خلاف پروپاګنډا کوله.
زه خو ګڼم چې دا د چا چې خط رالېږلې دین، دا د هغوی حق و چې ما ته خط راولېږي، دا د هغوی حق و چې خپل خیالات اظهار وکړي. اوس زما نمبر دی، زه خپل خیالات اظهار کوم. زه دا ګڼم چې زما ژوند چې دی زما ژوند دی، زه خپل ژوند څنګه تیروم دا زما حق دی. د طالبانو خلاف پروپیګنډا به دې نه وه چې ما صرف د جنکو د تعلیم خبره کوله، ما چې جنکۍ د سکول ته لاړې شي او جنکو په تعلیم باندې پابندي مه لګوئ. پابندي لګولو والا څوک وو؟ طالبانو. طالبانو په هغه وخت کې د ماشومانو په تعلیم باندې پابندي ولګوله. شاه دوران سپیچ وکړو چې د 1 جنوري نه پس په یو جنۍ هم سکول ته نه راځي، نو که زه د تعلیم لپاره خبره کوم نو هغه خامخا د طالبانو خلاف ځي که نه؟ یو طرف ته طالب وو چې جنکۍ به نه ځي، بل طرف ته زه یم چې ځي. نو که طالب ورته په دې نظر ګوري چې نظم مکمل لغو خلاف و، منو دا خو غلطه خبره. زه دا غوی ده هغه دا غوی چې کوم خیالات دي هغه چې سوای دا غی خلاف یم. هغه د جنکو تعلیم نه غواړي، نو زه به شک دا غی خلاف یم. زه غواړم چې هر ماشوم د سکول ته لاړ شي. بل چې هغه په خط کې لیکلی چې واپس راشي او مدرسې کې داخله واخلي، نو هغه هم زه دا ویم چې دا غوی حق چې هغه ماته لیکلی وي هغه ولیکل، وزه زما حق ته چې دوباره خبره وکم. نو زه خو پاکستان ته واپس ان شاء الله ډیر زر به زما، خو دا هم ژوند زما ژوند چې زه څنګه تیروم او خدای زمانه خبر دی. نو ما خو قرآن مجید ویل دی، زه خو ما په 2007 کې قرآن مجید ختم کړ او بیا مې ولا ترجمه شروع کړې وه. زه په 2 سپاره کې وم، ما وی چې زه ان شاء الله قرآن ډیر زر ختم کوم له ترجمې سره، خو هغه چې زه کله وښتې شوم نو هغه قرآن هم مانه په 2 سپاره کې پاتې شو. دلته کوشش کوم چې نور هم ترجمه زده کړم چې وګورم چې په قرآن کې دنه سوي.
ډیره مننه ملالی سبزی تاسو له مشال ریډیو سره خبرې وکړلې.
ملالی سبزی وای چې کله زه د قرآن مجید په 2 سپاره کې وم چې طالبانو وویشتلم، دا ځانګړې مرکه وه ستاسو اورېدله. خو کله چې ملالی وویشتل سو نو په پلار او مور یې څه تېرېدل. په دې لړ کې مو د دې له پلار ضیاءالدین یوسفزي سره مرکه کړې ده او په ما په سر کې هم دغه ځینې وپوښتل چې کله ملالی وویشتل سو نو تاسو څنګه خبر وسواست؟
کله چې په 9 اکتوبر باندې په نیمه ورځ باندې تقریبا په باندې 12 بجې دا واقعه کېدله، نو په هغه وخت کې زه په سوات پریس کلب کې وم او مونږه یو ریلی کې وو چې هغه زمونږ د نجی تعلیمي ادارو د تنظیم لاړخه کېده د پښتونخوا د صوبایي حکومت په خلاف. او په دې مینځ کې زما ته ټلیفون باندې رنګ راغی، ما ملګري ته فون ورکو، نو ملګري ما ته وویل چې ستاسو په سکول بس باندې سکول وین باندې فایر شوی دی. نو زه مطلب هغه وخت کې هم زما زړه بالکل وګرځېدو چې یاره په سکول وین باندې فایر شوی دی، نو په چا به شوی وي، څوک کیدای شي؟ ده ما فوراً زما ذهن ته خپله لور راغله او مطلب ډېر زیات وېرېدم او ډېر پریشانه شوم. په دغه وخت کې بیا ما چونکې په سټیټ سیکرټري زما نوم واخیستو د خبرو دپاره، نو ما ځان قابو کړ ځکه چې 1500 خلک وو، نو ما دا نه غوښتل چې دا 1500 واړه خلک اوس دا ټول د بې حوصلې کېدو ښکار شي او دی ټول هغه دا راته نه وه پته. خو ما ته تقریبا تاسو داسې وګڼئ چې 98% ما ته دا اندازه وه چې یاره دا کېدای شي چې یاره که په سکول بس باندې حمله شوې ده، نو سکول ګاډي باندې حمله شوې ده، مطلب دا دی چې دا زما په لور باندې حمله شوې. یعنی پر ځای
د دې چې تاسو هلته لاړ شئ،
ما تقریر چونکې ما ته یې دعوت راکړه زما نوم یې واغست، نو ما دا نه شو ویلی چې یاره زما په لور حمله شوې ده. خو ما یو 15 منټه 16 منټه خبرې وکړلې موضوع باندې، او بیا چې ما تقریر ختمونه زما په دې اوچلی باندې خوله وه، په مخ خوله ډېرې کمې راځي. او د تقریر د ختمېدو سره سم بیا مونږ ګاډي ته وختلو او په لارې بیا ما ته فون راغی د یو ملګري د غاړې نه چې را او ستاسو ګاډي باندې چې کوم فایر شوی دی نو هغې کې په ملاله باندې فایر شوی دی او هغه ډېره زیاته زخمي مې ده او تاسو هسپتال ته ځان زرته زره ور ورسوه.
دا وخت څه حالت
نو کاکر صاحب زه څه ویلی شم، دا خو داسې و لکه قیامت نو قیامت نه به هم چته زیاته وه، ځکه چې قیامت خو په ټولو یو ځای راځي او دا صرف په ما قیامت و. ملاله خو داسې وه کنه چې ملاله خو صرف زما لور نه وه کنه، ملاله خو نه ده، ملاله خو زما ملګری دی، زما د مشن ملګری وه، زما د فکر ملګری وه. نو ما نه خو لکه چې زما کل کائنات لکه زما د لخپو لاندې چې څوک زما کراکاږي او لکه چې زما نه هر څه واخلي، په یو لمحه کې رانه هر څه واخلي، چې هر څه یي او ما نه هر څه واخلي.
تاسو ته بیا دا وخت داسې احساس نه و سو هغه انسان چې کله داسې یو غټ د اور باندې راسي بیا وایي چې کاش که ما داسې مو وای کړي، لما سر دا مو ملګری ما دې مشن ته مای راوس.
دا ما ته په دویم ورځ باندې چې کله ملاله ډېر زیات تکلیف کې وه او ما ته ذاتی طور دا ما چرته نه دي محسوس کړي، یا دا ما ذاتی طور په ځان چرته دا سوچ نه دی کړی چې ما ګنې غلطي کړې ده او ګنې زما د وجه نه زما لور ټارګټ شوې ده. خو زما لور ما نه ده وجلې، خو طالب پہ حمله کړې ده، زه ولې دا ذمہواری قبوله کړم؟ ته ولې قبوله کړې؟ بری ولې قبوله کړې؟ دا خو چې په چا پہ حمله کړې ده هغه ذمہواری قبوله کړې ده. ما ته به هم خلکو وایي چې دا خو ستا منډیټ نه دی، ما ته هم خلکو چې ستا څه کارو که داسې مونږ خلک مبر راکو د خپلو ذمہ داریانو نه او د خپل رول نه، نو دا خو به اړو څوک نه شي پاتې. بیا خو به مونږ میدان ورانکارو ته، شرخواخو ته، دهشتګردو ته وزګار پرېږدو چې هغه څه غواړي هغه به کوي. بل زیاتره خلک د خلکو نه د هغه قسمه رد عمل توقع کوي کوم چې هغه پخپله ښیي. یارندو کې سړی د چانه د حوصلې تمه نه شي کولی، یریدلي خلک د خلکو نه د ویرې تمه کوي، حوصله من خلک د خلکو نه د حوصلې تمه کوي.
خو بله دا چې بیسه ته پلار چې کله له تاسو یوړله ده، نو کله چې اول ځل ستاسو خبرې وشوې څه کیفیت؟
چې اول ځل مونږ خبرې کولې نو دې زموږ خبرې اورېدې، خو دې مونږ سره خبرې نه شو کولې. نو ما ته ډاکټر کیانی وې، هغه ما ته دا و چې ته به حوصله ساتې او ته به جاړې نه. نو ما ډېر زیات تکلیف په ځان کې تېروم، او ما چې دې ته کله په ټلیفون خبرې کولې نو ما ځان قابو کړی، او ما دې ته بچې ته ډېره نره یې بادره یې، او مونږ به ډېر زر تاو وینو، بچوړیا ډېر زر را روان یو. خو زما زړه چې کوم دی هغه بالکل، زما زړه بالکل چاودو چې یاره زه تاسو ته نشم ویلی چې یاره دې علاج په دوران کې ما ته یو ځل ډاکټر کیانی وې چې ملاله تبې نیولې ده، مونږ پاکستان کې وو، ایف آی سی کې وو، اسلام آباد کې وو، دا دلته په اسپتال کې وو، او ملاله تبې نیولې ده او دې ته مونږ تخکاری چې انفیکشن دی. زه د انفیکشن نه ډېر زیات یېرېدمه، زخم نه، ځکه چې یاره انفیکشن او بیا د سر په زخم کې انفیکشن چې سبب کیږي. نو ما ته چې هغه انفیکشن دی تاسو یقین وکړئ چې په هغه شپه زه تبه ونیوم. ملاله برمنګم کې تبه نیولې، زه په پاکستان کې تبه ونیوم. زه د داسې کیفیت نه تیر شوی ما چې یو ځل هغه راغی د پاکستان د فوج کم زمونږ میجر جنرل دی هلته کې انچارج دی، هغه ما سره خبرې وکړې چې ډېر ښه خبرونه روان دي. بیا پکې دا خبر وکړه چې د سترګو لږ پرابلم دی، زه وېرېدم چېرې د سر معلومات سترګې دا به نه ویني. نو هغه سړی خو بیا ځان خپل فکر جنګي، نو ما بیا ځان دا فکر جنګ هم ملاله مې به اوس لکه داسې لاس به خوځي، ما ته به ابا ابا خي او سترګې به پټي. دا خو به ته هم ملاله نه، دا خو نه ده په کار، کم از کم دا خو به ډېره ګرانه شي. ما زه به خپله سترګه چې کوم دی دا یو سترګه به زه ملاله له ورکم. بیا مې زما دا نظر خو ډېر کم دی په دې باغه سکي، دا عجیبه غوندې خیالات ناشنا ناشنا.
چې کله برمنګم کې تا ولیدا،
خو چې مونږ دلته کله رالو او بیا مونږ د دې کمرې ته ورننوتو، نو زه ډېر زیات خفه شوم. او ما خدایا زه تاسو ته غلم نه شم ویلی، ځکه چې دې کله وخندل نو د دې داخله یو غاړې ته لاړله. او ما او د ملالې مور یو بل ته وکتل. نو ما او ما ښځې مونږ د شپې د ماشومانو غوندې وچچ چړل، ټوله شپه مونږ وچچ چړل. زه تا ته نشم ویلی هغه کیفیت شي.
پوښتنه دا چې یعنې تاسو د دې ټولې واقعې نن په فکری حواله باندې او د تعلیم په حواله باندې چې کوم نچوړ دی یا ډېره چې مور خبره راونډه کو، یعنې څه نتیجه ورکوي؟ بیسیت ضیاءالدین تاسو څه خیال کوئ؟
زه خو به لنډه ووایم چې یاره دا عرصه نه چې مونږ تیر شو، دا چې کوم څه قیامت په مونږ راغی او د هغې نه تیر شو، نو زمونږ خو د ژوند مخکې مونږ مقصد دا و چې یاره زمون په وطن کې دی امنی، زمون په وطن کې دی خوشحالي، زمون د وطن د نورت ترګری ختم شي. او پښتون خصوصا چې د کم بدې ورځې سره مخ دی، په کار ده چې پښتانه نور اون زپل شي انف زینف یو خو په دغه حواله باندې مونږ مخکې اون زمونږ ژوند چې واغ دي خلقو زمونږ ژوند د امن او زمونږ ژوند د تعلیم د پاره او اوس خو د دې واقعې نه پس خو مونږ د خدای سره لیکلي کړی دي ما لیکلي کړی دي د خدای سره خزی می کړی دي ملالی کړی دي چې زمونږ دا باقی ژوند چې هر څومره دی دا د خلقو د پاره دی دا د خپل قام د پاره دی او دا د امن د پاره دی دا د تعلیم د پاره دی. تاسو به حیران شئ چې خلک تبو چې د پیر څوک څنګه قدر کوي داسې د دې خلک هغه
داسې واقعیت درته یاد
داسې خو لکه دلته کې په برمنګم کې مونږ بولرنګ ورته یو غټ بازار دلته مونږ لاړو نو پروین نومې زنانه به ورسره خا وخا وخا خاوند مو نو مونږ ملاله ورسره نو دای وپېژنده چې دای کله وپېژنده نو تاسو یقین وکړئ هغه اوس اوښکې سترګو نه بېږي جاړي به انتها جاړي او دا خواته نیولې ده دام حیرانه ده چې دا خلک ما پسې جاړي د دې اوله ورځو په بهر په بازار کې دا مریانه ده چې دا ښځه جاړي ولې او هغې خواته ته نیولې ده او بیا د داسې جړای ورسره وکړه لکه یو مور چې د لور نه چاته په مدو بیله شي او هغه ورسره ملاوېږي او بیا ورته وایي ملاله بیټي آپ کو پته ہے ادا په ټوهار ده دغه علاقې وه وې چې تا ته پته ده بچي وې اوس مونږ وایو چې مونږ د ملالۍ د پاکستان پاکستانیان یو
خو یو لور ستالور په اقوام متحده کې واخیره پښتنه کومه اقوام متحده ته یا ملګرو ملتونو ته وینا وکړه د پلار یعنی کله دا تصور کړی ستالور به په یوه داسې ځای باندې ولاړه هلته د څه سوچ کوي؟
ملالۍ د پاره خو دشته ما د دینم ډېر لوی تصورات کړي دي خو دومره زر مې دا تصور نه کړی چې دومره زر به ملالۍ په متحده ته ځي او نه مې دا نه مې دا خواهش و چې دا دومره زر دومره لوی پلیټ فارم ته لاړه شي. خو په هغه ورځ باندې زه ډېر زیات په دې خوشحاله وم او زما په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې وې چې یا خدای پاکه هغه قوم یعنی یو پښتنه ماشومه چې هغه منحس القوم بدنامه کړی شوی دي چې پښتون دی مسلمان دی او پاکستانی دی یا افغان دی نو هغه دا چې درې وړه راغونډ کې نو دا دهشتګرد دی. د هغه قوم یو شپاړس کلنه ماشومه اقوام متحده کې ودرېږي او هغه د امید او د امن جنډه په خپل لاس اخلي چې نه مونږ ترګر نه یو مونږ شرخوخي نه یو مونږ جنگ نه خوښو مونږ تعلیم غواړو مونږ تهذیب غواړو مونږ امن غواړو او راځي مونږ پسې شي چې تاسو ته د امن لار وخیو. ما ته خیال دا د ما لپاره د قام د قامی افتخار د دغه نه لوی علم هڅه کې څه کېدای شوه چې هغه ټول دغه بدر شو هغه پیراډم دي کس شي دی هغه چې کم دروغجن پیراډم جوړ کړی شوی وو هغه بدلېږي او نن ماشاءالله زه په دې فخر کوم چې ما سره کم پاکستانیان ملاویږي هغه ماته وایي چې را تاسو په مونږ ډېر احسان دی چې مونږ نن خلق په ملالۍ یوسفزۍ باندې پیچنی او مونږ نن خلق په طالبانو نه پیژني.
ډېر
مننه. وای نه هزار زلمی ورغلی تر کماله نه یوا نره ملاله میود والا.
د ملالۍ یوسفزۍ پلارو ضیاءالدین یوسفزۍ. خو ملالۍ یوسفزۍ اوس د یو چا لور وراره خور نه ده بلکې دا په نړۍ کې د یوې تعلیم د یوې مبارزې په توګه پیژندل کیږي. د دې دا کار د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سلاکار ګورډن براون نور هم هغه وخت وځلاوه کله چې ملالۍ ته موقع ورکړای چې په ملګرو ملتونو کې ځوانانو ته وینا وکړي. ګورډن براون ملاله له نږدې پیژني. مشال ریډیو له ښاغلي ګورډن براون سره سره مرکه کړي چې تاسو پام ورته راړو. زما لومړی پښتنه به دا وي که څوک له تاسو څخه پښتنه وکړي چې د ګورډن براون لپاره ملاله یوسفزۍ څوک ده؟
ملاله از ا بریو کوریجس وندرفل یانګ وومن.
ملاله یو زړوره حوصله لرونکې او هیښونکې ځوان انجلۍ ده چې نړۍ ته ورخودله چې پر خپل اصولو د درېدلو هوډ او حوصله لوی قربانیان غواړي او نړۍ ته دا هم وروښودله چې که پر خپلو اصولو ودرېږي نو بیا روښانه سهار لیدلی شي.
لکه چې ملالۍ د تعلیم لپاره مبارزه پیل کړې ده، له هغه وروسته تاسو په نړۍ کې د تعلیم پر وضع څه مثبت اثر لیدلی دی؟
have already made a huge difference.
زما په خیال د ملالی او د دې د زړور او حوصله لرونکي پلار ضیاءالدین یوسفزي کارونو وار لمخه لوی بدلون راوسته دی. د ملالی تر ویشتلو یوه میاشت وروسته چې زه کله پاکستان ته ولاړم، نو په زرګونو نجونه او هلکان مې ولیدل چې د دې د مبارزې ملاتړ یې کاوه. حکومت د لازمي تعلیم قانون منظور کړ او د دیرش لکه نجونو لپاره یې وظیفه اعلان کړه. په دې وروستیو کې نوی حکومت اعلان کړی دی چې د تعلیم بجټ به له 2% ته زیاتوي، او دا هر څه د ملالی او د پلار د اثر او نفوذ له وجې وشو. د دې اثر یوازې پر پاکستان نه بلکې پر ټوله نړۍ دی.
تاسو ته معلومه ده چې ملاله د پاکستان له هغو پښتنو سیمو سره تعلق لري چې هلته وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي. نو آیا تاسو د دې ښوونځیو د بیا جوړولو څه ځانګړی پلان لري؟
I know that the Taliban has been responsible for closing a large number of schools, and I know that there has
ز خبر يم چې طالبان د لوی شمیر سکولونو تړلو ذمہوار دي. ز پر دې هم خبر يم چې ډیر سکولونه سوځول شوی دي او خلک زورول شوی او دمکاني ورکړل شوی دي. خو ز پر دې هم خبر يم چې په افغانستان او پاکستان کې ډیر زړور خلک شته چې د زده کړو له حق څخه محروم کړل شوی دي. موږ باید هر مرو د حالاتو تخبرګون وخیو او د نجونو او هلکانو په تیر بیا د نجونو د زده کړو په خبره زور ورکړو. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په ګډون د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په ګډه کار کوو چې دغه سکولونه بیرته خلاص شي، پر تعلیم نورې پیسې خرڅ شي، نور استادان برتی کړل شي، او خلک سکول ته پتللو کې ځانونه خوندي احساس کړي. زبر د پاکستان په خپل راتلونکو سفر کې د نړیوال ټولنې لخوا نور پیسې اعلان کړم چې دا رنګه زاړه سکولونه بیرته خلاص شي، نوي خوندي جوړ شي، زده کړو لپاره نور مواد ورکړل شي، او نوي استادان برتی کړل شي.
شغلی ګوردن براون: په پاکستان کې ځینې خلک تور لګوي مغربي ملکونو د خپل ګټو لپاره ملالی یوسفزی استعمال کړی دا، ساسو به دغه الزامونو ته جواب چوي.
I think that Malala and Ziauddin her father are such strong people with great convictions and with great principles.
زما په خیال ملاله او پلار ضیاءالدین یوسفزی ډیر پیاوړي دي چې د لوړ عزم او عظیمو اصولو خاوندان دي. دوی پر هغه عزم او اصول ولاړ دي او ور باندې عقیده لري چې لمخې د دوی روزنه یا پرورش شوی دی. او زما په باور داسې هیڅ هم نشته چې دوی به د هغو خلکو لخوا په مؤثره توګه استعمال شي چې د دوی د سوچ بالکل برعکس طرز فکر لري. زما په فکر خلک دا حقیقت مني چې ملاله له خپل ملک سره مینه لري، له خپلو خلکو سره مینه لري، او له خپل مذهب سره مینه لري. نه دا او نه هم د دې پلار به یوازې له دې وجې چې په یو بل ځای کې ژوند کوي هغه اصولونه قرباني کړي چې ورسره رالوی شوي دي.
د ملالی د وشتلو یو کال پوره سو، نو ساسو په فکر یو کال وروسته نن څوک بریالی سو، طالبان او کملاله؟
Malala, but the cause that Malala represents, justice,
انصاف، شفافیت او د تعلیم ترلاسه کولو شخصي حق هغه څه دي چې ملالای استازیتوب کوي او همدا هدفونه بریالي شوي دي.
Education, these are the winners.
داود تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي سلاکار او د برتانیې په خوانی وزیر اعظم ګوردن براون چې د ملالی یوسفزی په اړه له مشال سره ځانګړی مرکه کوله. تر ویشلت کېدو وروسته ملالی یوسفزی د خپل ژوند کیسه په یو کتابي شکل کې لیکلې ده چې هم پروند بازار ته دا کتاب راووت. د کتاب نوم دی آی ایم ملالا، چې مرستیاله لیکواله کریستینا لیمب ده. مشال ریډیو له کریستینا لیمب سره هم ځانګړی مرکه کړي او په سر کې ځین پښتلي چې له ملالی یوسفزی سره په ګډه د کتاب لیکلو سوچ څنګه ورل راغلی.
I had been in America when she was shot and saw
کله چې دا وشتل شو نو هغه وخت په امریکا کې وم. ټول نړۍ چې کوم لوی رد عمل وښودلی نو د دې د ژوند له کیسې څخه متاثر شوم او سوچ مې وکړ چې که چېرته د دې د ژوند کیسه له خلکو سره شریکه کړل شي نو له دې سره به د ټولې دنیا خلک الهام واخلي او پوه به شي چې په اصل کې د پاکستان غوندې هیوادونو چې پکې د تعلیم شرکمه ده سر روان دي او له دې سره به نور خلک هم وهڅول شي چې د تعلیم غوندې د یو نړیوال حق د ترلاسه کولو لپاره خپل مبارزه وکړي.
کله چې تاسو له ملالی یوسفزی سره ولیدل نو احساسات مو څنګه وو؟
It was interesting. I interviewed all sorts of people, dictators and war.
دا ډیره دلچسپ خبره ده. ما له هر ډول خلکو لکه ډیکټیټرانو، سیاستوالانو، طالبانو او جنگ سالارانو سره مرکه کړې دي. او زه به له هغو وېرېدلم، خو کله مې چې د ملالې انتظار کولې نو پریشان وم، ځکه چې یوه 15 کلنه جینې له ما نه انټرویو واخلي او دا فیصله به کوي چې آیا دا غواړي چې زه د دې د ژوند کیسه نړۍ ته په کتابي شکل کې وړاندې کړم او کنه.
تاسو له ملالې سره ډیر وخت تیر کړئ، نو چې څومره مو وخت ورسره تیرولی هم دومره به مو د دې په اړه نور حقیقتونه مخې ته راتلل. نو دا هر څه څنګه وو؟
ما ډیر دا غوښت
چې خلک دا د یوې کس یا یوې کورنۍ په توګه وپېژني، خو ما غوښت چې خلک د پاکستان په سیاست هم پوه شي چې څنګه په سوات کې طالبان را پیدا شو، څنګه طالبان دومره زر را څرګند شو او بیا دومره زر د دې قابله شو چې د پاکستان دغه سیمې په پوره ډول کنټرول کړي. بیا دا هم را څرګندول وو چې په داسې حالاتو کې پر یوې کورنۍ څه تیرېدل، څنګه یې د ژوند تیرولو کوشش کولی او دا هڅه یې کوله چې سکول ته لاړ شي. ځینې خلک داسې سوچ کوي چې دوی ډېر خوشکسمت دي چې په بریتانیا کې ښه ژوند کوي، خو داسې نه ده. دوی شاته هر څه پرېښي دي، خپل ملګري، خپل خلک او خپل کلتور یې پرېښي دي. دوی له خپلو جړو را پرېکړل شوي دي او په یو داسې نابلده ځای کې ژوند کوي چې هلته دوی هیڅوک هم نه پېژني او تنهایی محسوسوي. ملاله به کېدلی شي یوه نړیواله اتله وي، خو حقیقت دا دی چې د دې ملګري له دې څخه په زرګونه میله لرې دي چې دا یو ډېر ګران
کار دی. آیا
ملاله یوسفزی تاسو متاثر کړی یاست؟
هو، ډیر زیات. اول خو د دې جذبې متاثر کړم، بل دا چې دا ډیره خلوره ده. دا په دومره کم عمر کې ښه سیاسي پوهه لري او د دې یو وجه دا کېدلی شي چې د دې پلار یو سیاسي مبارز وو، نو دې به د ده او د هغه د ملګرو سیاسي بحثونه اورېدل. بل دا هم چې دا ډیره زړوره ده او هوډ لري چې د هر چا لپاره بدلون راوړي.
کله چې تاسو کتاب لیکلی نو آیا تاسو څه پریشان واست کنه؟
پاول
سر کې زه لږ څه پریشان وم چې له دې څخه د پیښې او ډزو په حواله پوښتنې کوم، ځکه ما نه غوښت چې دا پریشان کړم، خو دې په رښتیا هم خپله غوښت چې خپله کیسه راته وکړي. دا په خپل موقف ډېره ټینګه ولاړه وه. په ژوند کې پر یو کس داسې وخت راځي چې زړه پیښه بیا بېرته وریاده شي، خو ملالې دا حقیقت منلې دی چې پر دې ډزې شوې دي او غواړي نور خپل ژوند تېر کړي.
کله چې خلک پر ملالې باندې تنقید کوي نو تاسو چې کله دغه خبرې واوري نو څنګه احساسوي؟
دا ډیر خفه کوونکی ده. زما په نظر کې ملاله د پاکستان د مخ هغه اړخ ښکاره کوي چې په کار دي دغه ملک ور باندې فخر وکړي. زه له 13 کلونو راهیسې پاکستان ته زم راځم او زه نورو خلکو ته وایم چې د دې هیواد خلک ډیر عزت دار، خیال ساتونکي او پکې زیاتره مینځلاري دي. خو له بده مرغه په نړۍ په 13 بیا په امریکا کې پاکستان ته له ترهګر هیواد په سترګه کتل کیږي چې له طالبانو ډک دي. نو دا موقع ده چې پاکستان په دې فخر وکړي چې ملالای په نړۍ کې نمائندګي کوي او د چې سکړی دي او سی ویلی دي دا غي ټوله دنیا ستاینه کوي.
دا و د ملالې د لیکل سوی کتاب آی ایم ملالا مرستاله لیکواله کریستینا لیمپ. خو اوس د برتانیې د پورټریټ نېشنل ګیلری ته چې هلته د ملالې په لاس جوړ کړل سوی تصویر ایښودل سوی دی، راځي وګورو تصویر څنګه دی او هلته د خلکو غبرګون څه دی.
زه دلته د لندن په زړه کې په نېشنل پورټریټ ګیلری کې ولاړ یم. دلته یو څو حالونه دي چې په هغه کې مختلفو د برتانیې یا د نړۍ وتلو پینټرانو، د بیلابیلو وتلو سندرغاړو، سیاستوالانو، لیکوالانو او د ژوند په برخه کې چې چا ډېر ځانګړي کارونه کړي وي د هغو پورټریټونه یا په لاس جوړ کړي تصویرونه شول سوي دي. او دلته په سیل راغلي خلک هم د دې ګیلری کتنه کوي او بلابل پورټریټ یا پلاس جوړ کړی تصویرونه ته دریږي او په دې تبصرې قرباني کوي او څوک نوٹ ساتلی. په دې ګلره کې زما مخې ته دا وخت د ملالی یوسفزئی یو ډیر لوی پلاس جوړ کړی تصویر پروت دی چې ورسره لیکلی دی گرل ریڈنگ یعنی یو انجلۍ چې سبق وایي. دا لاندې ورسره لیکلی دی ملالا یوسفزئی. د دې دا تصویر چې کوم دی هغه یو طرف اخیستل شوی دی، پړونه یې په سر دی، ویښتان یې لږ ښکاره دي او یو طرف ته ګوري او د دې پر میز باندې یو کتاب پروت دی چې پر هغه د دې لاس پروت دی چې پر هغه باندې د کتاب نوم دی د میوند ملالۍ. دغه پورټریټ څو ورځې مخکې شول شوی دی، ډله ډله خلک راځي او ورته درېږي. دلته چې هر څوک درېږي نو زه پوښتنه ځین کوم چې تاسو دا نجلۍ پېژنئ؟ نو تر دې له مخې زه دې نوم وګوري دا په دوی وپېژني او وایي هو دا ملالۍ یوسفزئی ده، د طالبانو ویښتې وه، د تعلیم لپاره کمپاین کولی. چې کوم مصور د دې دا تصویر جوړ کړی دی د هغه نوم دی جوناتن یو. دا یو تر ټولو په لویو مصورانو کې ګڼل کېږي او د ده په اړه ویل کېږي چې ده دا هر څه په خپله زده کړي دي. دلته چې د کومو تصویرونو تعارف ورکړل شوی دی په هغه کې د ملالۍ یوسفزئی په اړه باندې ویل شوي دي چې د ملالۍ یوسفزئی دغه پورټریټ د دې له ماشومتوبه څخه بیا تر لویدلو پورې چې څومره بدلونونه د دې په ژوند کې راغلي دي په دې پورټریټ کې د هغه سرک تر سترګو کېږي او دا له یو ځایي وتلې چهرې څخه دا وخت یو داسې نړیواله چهره جوړه شوې ده چې هغه د نجونو د تعلیم لپاره یه مبارزه کړې ده. دلته زما شاوخوا یو شمېر خلک راغونډ دي او له هغو څخه پوښتنه کوو چې د دوی نظر څه دی. که څنګه په پاکستان کې د ملالۍ یوسفزئی په اړه باندې لوی شمېر خلک اکثریتي خلک د دې په اړه باندې یو ښه نظر لري، دې ته په ښه سترګه ګوري، خو په ځینو کړیو کې د دې په اړه باندې ځینې ناخوښي شتوالی لري. خو دلته چې کوم خلک راغلي دي له هغو سره به خبرې وکړو چې هغه ملالۍ یوسفزئی ته په کومه سترګه ګوري، په کوم نظر ګوري. نو له ما سره دا د یوه ښځه ولاړه ده. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم ډیبرا دی او زه له لندن سره تعلق لرم. زما لپاره ملاله ځکه اهمیت لري چې د یوې زنانا په هیڅ پکار ده له موږ سره د سړو په شان د برابري سلوک وشي.
زما نوم کورل دی، د ترکی اوسیدونکی. دا یو ډیره په زړه پورې جینه ده، ډیره فعاله او پرازمه ده، د دې زړورتیا د ستاینې وړ ده.
زما نوم وارثه احمد دی او زه په اووم جماعت کې سبق وایم. زه ملالۍ ډیره متاثره کړی یم. زه دا د ځان لپاره یو مثالی نمونه ګڼم. دا یو ډیره ښه نجلۍ ده، له دې سړی نه ویریږي. ځینې خلک دې ته له سلام کولو ورخطا کیږي، خو دا داسې نه ده چې یا خو څوک ځینې وویریږي یا بیا ورخطا شي.
زما نوم آلن شیرا دی او زه د سکاټلند اوسیدونکی یم. دا ډیره زړوره جینۍ ده چې څه ورسره وشو هغې زه ډیر خفه کړم. زما لپاره دا ډیر اهمیت ځکه لري چې زه د ښځو په مکمله برابرۍ باور لرم او زما نه دی خیال چې ګنی ښځو ته برابري ترلاسه ده. زه په کار دي چې ووایم د نورو مسلمانانو هیوادونو سره سره په پاکستان کې هم ښځو ته یو شان موقع ترلاسه نه دي. زما په خیال ملالا یو سمبول دی چې کېدلی شي د دې له وجې بدلون راشي او زه د دې مننه کوم.
زما نوم کلری دی او د لندن یم. ملالا ډیره متاثره کوونکې ده. دا د یوې ډیرې مهمې نړیوالې مسلې لپاره مبارزه کوي. د یوې ښځې په حیث زما په خیال هغې یوه ډیره مهمه لاره نیولې ده چې د ښځو او نارینه دواړو لپاره د تعلیم د حق مبارزه کوي.
دا د نړۍ د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي خلک چې د پورټ د لندن د پورټریټ نېشنل ګیلري کې له مشال ریډو سره د ملالۍ یوسفزئی په اړه خبرې کولې. تاسو د مشال ریډو څخه د ملالۍ یوسفزئی په اړه یو ځانګړی پروګرام اوریدلی.
نن د ملالی یوسفزی باندې د برید یو کال پوره سو. په دې مناسبت باندې مشال ریډیو له ملالی یوسفزی، د هغې له پلار ضیاءالدین یوسفزی، د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د برطانیې د پخواني وزیر ګورډن براون، د ملالی یوسفزی د کتاب مرستیاله لیکوالی کریستینا لیمپ، او دا شان له نورو خلکو سره مرکې واورېدلې. دغه پروگرام هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. ما عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.